شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو زبر شناغم خار تاسو ټول قدرمن زکان کو ته د زړه کوی نشره کلاس به ما دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراتره او غوچو صحتمند او سجیب د صحت جمعي بون پتن می ترنو زکان کو د سیس مر تاسو دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. نو هیله د چې تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوسته پیل پښبو کی خپل زانو سره خپل د جغرافي مضمون کتابچا او قلم ولري تر کولای سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه درې مینه پیل به تر 18 صفحې پورې همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، درېیم مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنی جغرافی ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هوجو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستې نو ډیره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان د نن ورځې کوونکو یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوبات او سبزیجات او ملوننی نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. کچېره موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوبات او سبزیجات او موادو تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د پر ځمکه باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنن د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویلی شو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې زموږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې په پرمختللې بڼه لري، نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل ځمکې کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو، چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کول، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هیواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کول نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه مرو هوا ترتله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورزنیزي ارتیاوې به بهرنی هوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کول خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخواني او نوې طریقو له لارې سره کرن سره رسوي چې مرو تاسو ویلې چې وس کرنه چې د پټ بډول سره رسول کیږي یوې په خواني طریقه ته او بلې هم اصلي طریقه ده. په خواني طریقه یې کومې طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري. نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سره پکې رسول کیږي چې موخې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پر کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاو پر کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخې لپاره یوازې په سلو کې شپېته څخه تر اړتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي. او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوي ځنې پر کې کړی چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نوري اړتیاوي پر کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول. دا به دي دغه پیسې په ترلاسه کولو کې تر سره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې تر څنګ دولتي سیاله مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښ په یو کال کې 125 کیلوګرام ترسيږي چې لدی عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات خلکو اړتیا نه پر کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پټاټي دي، همچنان د دې تر څنګ غلي دني دي، د غزاین سي چې د تولیداتو اندازې د 15 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو اسري او پرمختللي بڼه کرنه چې دا هغه هم په خپل په پرمختللي بڼه سره سره رسول کیږي، چې په پرمختللي او اسري کرنه باندې ورسته پاته انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوي برابر کړی دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لیږد او رالیږد وسایل څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنی د برق څخه د برق خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکه او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یهم په اسری بنو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي، چې د دوغه کرنیزو ماشیناتو د سیرونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړی دي. نور اسری او پرمختللی کرنې هم سرته رسول کیږي چې ځنګړنې د هغولو جملو څخه لکه لژم کې کوم او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلای شو، په لژ وخت کې مرته تاسو زیات کرنه سرته رسول شو. اسری کرنې چې دي لارو چاري کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې مرتب تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي او د سنور همچنان د جوړو ساګانو استل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیز کوي چې اسری او پرمختللی او دودیزه کرنه چې ډیر پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ درمنه ځکونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبل او چیز مر په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي. دا چیز مر ګران هیواد افغانستان بیلابیل مختلفي اقليمي سیمې لري، نو د بیلابیل او ونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې مر ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه مور تاسو ویل و چې افغانستان یو برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاته نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه پکې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسېږي چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټاره کرنه پکې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او ربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه غلا د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي چې جوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چې نن په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کېږي. څلورم هم لغنم څخه ورسته وریجی دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو یا هم کرلای سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کېږي او بول لرونکو سیمو کې کرل کېږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات په پیژندل وس هم د کرنی جغرافي ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنی جغرافي ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سی ژوند ده موږ تاسو ته سرګندکیږي چې دونه بوټو بلا بیل دولونه او غلې د نیز مش په هیات کې په بلا بیل سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ تاسو هیوا چې یو غرنۍ هیوا دي نو دشتي او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیوا په کرنیز سیمو کې غلې دانې سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیوا یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزمینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې نن زموږ په هیوا کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل ستپ سیمو لازمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چې نن د دې ترڅنګ مدیترانی سیم اقلیمی سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینه زمرد د نیولې ده هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناس زمرد ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرر کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي اصغر د کنزلې دي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخه کې پیدا کیږي او په دغه زمرد هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کډرمن زکور کو زمرد تاسو د نن ورځې لوستر هم دی چې پر اوس هم د لوست راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده د تاسو ټول کډرمن زکونکو به په کورنۍ دنده په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کډرمن زکونکو لمړنۍ سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال اسري کرنه لپاره څه غوړه سوي. څلورم سوال آیا په خوانی کرنه شوه کچيري شوه خو خپل معلومات منوشته کی نور نو کډرمن او ګلریز د کون کوز مرسته د نن ورځې لوګړې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چې سم مذکری وو سې جواب پیسې پوه سی وو سې تر بل داسې درس پر چې ساس پدرانه حضور کې اسري رم د لا پمان شوه وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدرمن او ګللی زکون کو زبرش نغم پارت اس ټول قدرمن زکون کو تشرق واس په مدد ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوسته هله د چتا ټول قدرمن او ګللی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع وبم پتن می درنو زکون کو د چز مرسته سو ولسم ټولګي فایته ورسته له نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوست ولولو نو هله د چتا ټول قدرمن زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا من ولری تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوٹ کړي. خللی زکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنۍ لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، دویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو د لوست په پیل په شبو کې لمړی مرسته سره زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت څلور هاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز زمرد ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل سو زمرد ګران هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیاو له مخې څخه د آسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ د کوونکو زمرد ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګ قدرمن او لالي زکون خو زمرد ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرد ګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلې ځکه کو د افغانستان نه پوزشمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځ نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلې ځکه کو زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډ پول لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د دورن د کښ په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کښ د دورن کومه کښ چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د دورن پر کښ په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا درنو ځکون کو دنیوي کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې تر څنګ زمرد ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتره پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان، د دریو حوزو او منځنی آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی آسیا هیواد کې هم سمندر ته لاره نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د آسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی دی چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسی واوسیږئ او معلومات مو لاسته راوړي واوسیږئ. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمر د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس بل، نو په خوابه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مېشتول، نو د روسانو نیت لویر څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر هماغو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونومولې. چې دغه تړون درنو زده کوونکو، په 1215 کال لمریز کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک کله سره ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شول. چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات مېسته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې مېسته سپلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېد، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل سپلې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل سپل. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1940 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسپل، یعنی د روسیې کوم کسان چې و هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ. چې په پنج دې ته نږدې سپل، نو د خاتون له پوله څخه یې د هری رود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډه په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل، چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمیر یې 2000 تنو ته رسیده د پنځدی د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدی باندې برید وکړل، نو دوی ونسبه کولی چې له پنځدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه ځمکه ونیول، نو دی وکی څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دوی مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پر مختګ څخه صرف نظر وکړي، او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي، یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1216 مریض کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه، او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کرشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو دغه سرحدي کرشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره، او د همدارنګ د دې تر څنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کامرو په نامه سره، د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د د ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی، یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې، چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل، چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې، چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو ټول پوسي او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کلرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب وي ډکوي او په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکرارون، قدرمن زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال چې دی، د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړئ، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښې ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال، درنو قدرمن زده کوونکو، سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري، او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع، هله ده چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، شوق درته غواړم. د الله پامان.